السلام علیکم دا مشال ریډیو دے وخت په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې غړې کې به د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او د پاکستان د ځینو نورو برخو تر څنګ د افغانستان په اړه ریپورټونه واره تبصری او شننې هم لرو 19 پروګرامونه سروي او جمهوریت هم د خبرونې برخه ده خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکارا فرخنده اسدی درته وړاندې کوي
وزیر اعظم نواز شریف ویلی په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ګوند حکومت ناکامه شوی دی د بلوچستان د بلدیاتو وزیر وایي زوی یې پرون مسلوالو تختولې او نیټو هیوادونه وایي له افغانستان سره بعد د 2014 کال وروسته هم پوځي مرستې کوي د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم وای په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت په مکمله توګه ناکامه شوه پروند سواد په منګور کې جلسې ته په وینا کې نواز شریف ویل ک د خیبر پختونخوا ولست 2014 کال انتخاباتو دوران د تحریک انصاف په خبرو نوې دوکه شوه نو اوس په پدی صبح کې بدلون راغلی وو منګورا میں له هلیکاپټر او سارلا هغه پخوانی مات سړکونه پخوانی مات سکولونه او پخوانی مات اسپیتالونه دي دا سودارا ته لګا ګرانه پریوته خو ک لدینا په سبق خستو کې سو کلونه ولګیدل نو هیڅ خبره نه ده هیڅ فرق نه پریوزی هغه په منګوره کې د خزو لپاره د بیل په هنتون جوړولو د سیدو شریف ایرپورټ د خلاصولو او د چکدرینا تر کلام پورې د موټروي تر سړک جوړولو اعلانونه هم وکړ د بلوچستان د بلدیاتو وزیر وای زوی لا درک شوې دي د بلدیاتو صوبای وزیر مصطفی خان ترین نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د هغه زوی اسد خان ترین چې په کیریټ کالج اپشین کې افسر دی پرون په خپل پلارنی ټاټو کې لا درک شوې دي نو موري تور بلګو چې کېدې شي زوی د په خبره د پاکستان خیرخوا او طالبانو تختولې وي
او دا کوم ریاست چې دی ورڅوې دی دا ریا ګرد طالبان بولی یا دغه بولی دا ګرد تقریبا د دې یو کوټران دلته په واغه طالبان چې هغه زمر د پاکستان خیرخوا طالبان شکوم پر دغه خلکو دی
لا هم کومه وسلوالې ډلې د پیښې مواري ان د منلي خو په دې ورستیو کې د پنجاب د پخوانی گورنر او د دغه هیواد د پخوانی وزیر اعظم زامن له وسلوالو ډلو لخوا راخوشي شوې دي په پېښور کې مجلس وحدت المسلمین د شیعهګانو د وجنې پر ضد احتجاجي کمپ لګولې د شیعهګانو یادې ډلې تور لګولې دي چې په خیبر پختونخوا کې د موجوده حکومت تر راتلو وروسته په هدفي بریدونو کې د دوی وجنه زیاته شوې ده د دغه کمپ مشر سید اظهر علي شان مشال رډیو ته ویل چې حکومت په ټول ملک کې د دوی وجنه بند کړی
زمون موږ احتجاج کو صرف حکومت لا احساس ورکول لپاره چې د خپل ځمیداریانو د پوره کی او تکلیف موږ ته داده چې پولیس موږ ته تحفظ نشي ورکول او سپا وي چې موږ خپل ټارګټ کې تاسو سره به تحفظ ورکو
د خیبر پختونخوا د پولیسو او چارواکي نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ومنله چې په دې ورستیو کې د شیعهګانو هدفي وجنې زیات شوې دي او دوی به ډیر زر مخنیوي وکړي د افغانستان د پروان ولایت امنیتي چارواکي وای په باګرام ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په کاروان ځانمرګي حمله شوه د پروان امنیه کمانډان محمد زمان مشال ریډیو ته ویل چې د پیخانن لسنیو بجې د کلا نصرو په سیمه کې هغه وخت وشو چې یو حمله کوونکی له چاودونکو موادو بار کړل موټر د بهرنیو ځواکونو له پوځي موټر سره وجنګبوز او زیاتوي د تلفاتو په اړه لا هم معلومات نشته بلخوا وسله والو طالبانو د حملې ذمہواری منلې او ادای کړي چې په دغه حمله کې بهرنیو ځواکونو ته درنه مرجوبله اړولې ده د افغانستان اجرائیه رئیس په ترکی کې د نړیوال مشانو سره د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو پر مسلو خبرې کوي د نړیوالو بشري مرستو په باب د دوه ورځې سرمشریزه د ګل پورس په استنبول کې پیلېږي د نړۍ د 1250 هیوادونو ولسمشران د مرستندوی ادارو مشران او نور سیاستوال به پکې برخه لري د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل له ترکی پرون مشال رډیو ته وویل عبد الله عبد الله با پر زینو نورو مسلو هم په دې سرمشریزه کې خبري وکړي افغان ولسمشر وای افغان خزی توانیدلی چې نن ورځ ته چال همکارې پرته د خپل ځان استازیتوب وکړي. محمد اشرف غنی چې نن یې په افغان ټولنه کې د خزو د ونډې زیاتولو په دریم نړیواله غونډه کې خبرې کولې وویل افغانان اوس ته چا استازیتوب ته ضرورت نه لري. هغه وویل په هیواد کې نن ورځ خزی وزیرانې، قاضیانې، پولیسي او افسرانې دي او کولی شي د خپل حق لپاره غږ پورته کړي او زیات کړه حکومت په دې برخه کې مساوات ته اجمندي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. تیر ورځ په برسلز کې د نېټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب د سولې د خبرو هرکلی وشو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی پرون د خالی پورس په دغه غونډه کې وویل دوی د حزب اسلامي سره د سولې د خبرو هرکلی کوي. هغه وایي که څه هم د سولې دغه خبرې به وخت اخلي خو دوی هیله من دي چې دغه به ښې نتیجې ورکړي. بلخوا د نېټو جنرال سیکرټري ینس سټولتنبرګ ویل د افغانستان مسله د پوزینه بلکې د سیاسي لارې هوارې دي شی په دغه عمل کې پاکستان مهم رول لوبولې شي. هغه د اهم ویل نېټو هیوادونه بل افغان امنیتي عسکرو سره د 2014 کال وروسته هم خپلې مرستې جاری ساتي. ریپورټونه وایي مصر الوتکه کې تر نسکورېدو مخکې د لوګي د راپورته کېدو پته لګېدلې وه. دا په داسې حال کې دا چې ژغورونکو د مصر په اوبو کې د راپریوتي جاز له ملبې نه د انساني جسدونو برخې او سامانونه راټول کړي دي. د لټون عملیات ترسره کېدونکي عمله په دې لټه کې ده چې د جاز ریکارډ ثبتونکي بکسه ومنځي چې د دغې الوتکې د راپریوتو وجوهات معلوم کړي. دا د مشال خبرونه.
خبرینم د فرخنده استاد نواری دل تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باورې د بدلون لپاره د پاکستان تحریک انصاف ګوند انتخابي ناری پړه وزیر اعظم نواز شریف په سواد کې ویلي تاسو چې د بدلون پړه کوم خوبونه لیدل هغه دلته نه دي پوره شوي.
جس تبدیلی کا خواب آپ دیکھ رہے تھے وہ تبدیلی نہیں آئی یہاں پر.
د پاکستان د لری پرتو سیمو خبریالان وای د میډیا زیاتره ادارې دوی ته تنخواګانې نه ورکوي چې لوجه د خبریالې معیار روز تر بلې خرابیږي.
فسیر نشته تنخواګان نشته سہولت نشته د ملازمت تحفظ نشته. اوس نن سبا چې کوم حقیقي علاقائی صحافت د شهري صحافت نه زیات مضبوط دی.
او په اونیز خبرونه جمهوریت کې باورې چې په افغانستان کې په توتاب پروشه کې د حقونو ترلاسه کول لپاره د مظاهری رستو کارپوهان څه دریز لري.
صدقه هر شی ډیر سیاسي دی. اګین چې څوک نه ګوري چې د دې ترشا لوجیک څومره دی او بیا ټیکنیکالټی هغه کوم مسایل چې به یې د نظر او په باسي یو د توتاب هم موندغه یو مسله.
او د نو ریپورټونو تر څنګه نیس پروګرام سروې هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره اوس ورسو د خبرونه لومړي ریپورت طرف ته. د پاکستان وزیر اعظم د خیبر پختونخوا په واکمن ګوند تحریک انصاف نیوکه کړي چې د انتخاباتو پر مهال له خلکو سره کړي ژمنې په پوره کولو کې پاتې راغلي دي. نواز شریف د جمعې پر ورځ د سوات سفر وکړ او هلته یې ولسی غونډې ته وینا وکړه. په خپله وینا کې نواز شریف د جینکو لپاره د پوهنتون او د سید شریف د هوایي ډګر د بیا فعالولو اعلان هم وکړ. نور حال د نیاز احمد خان.
وزیر اعظم میاں نواز شریف د جمعې په ورځ سواد دورې په محل منګلور کې د ګردو رنزورانو نواز شریف کډنی هسپتال پرانسته وکړه. په دغه موقع نواز شریف روغتون کې موجود رنزورانو سره لیدل کتل وکړل. وروسته میاں نواز شریف منګوره ګراسي ګراوند ته چې ورسېدو او لوی ګڼې ولید نو وویل
جس تبدیلی کا خواب آپ دیکھ رہے تھے وہ تبدیلی نہیں آئی یہاں پر.
تاسو چې کوم بدلون او خوب لیدل هغه بدلون نه دی راغلی. اوس به بدلون راشي او ضرور به راشي. که چېرې تاسو په کال 2014 کې د چا په خبرو کې نه وای راغلی نو نن به واقعي بدلون راغلی و. ما نن منګوره د هلیکاپټر د لوري ولیده. هغه مات ګوټ سړکونه، پران هسپتالونه، خراب سکولونه موجود دي. نن تاسو جذبه ښایي چې تاسو ستومانه او تاسو غلطي کړې وه.
هم انشاءالله تبدیلی لے کے آئیں گے.
دوی زیاته کړه چې په دې مقازه د سواد ولس لپاره ډیر څه کول غواړم.
خواتین کے لیے یونیورسٹی سب کیمپس کے قیام کا اعلان کرتا ہوں.
زه د جنکو لپاره جدا پوهنتون جوړول اعلان کوم. زه د سوات سیدو شریف ایرپورټ لاسولو اعلان کوم او دې ایرپورټ نه بعد د ملک دننه او بهر هیوادونو ته لکه دوبۍ جدې ته جهازونه ځي. وزیر اعظم میاں نواز شریف د چکدری نه تر کالام پورې د موټروے په طرز ایکسپریس وے سړک جوړولو اعلان هم وکړو. وزیر اعظم د بشام نه تر خوازخیله پورې د سړک جوړولو لوز هم وکړو. دوی ویل چې دې سره به د پاک چینا اقتصادي رهداري ته د سوات ولس رابطه جوړه شي.
سوات خوش ہوتا ہے تو نواز شریف خوش ہوتا ہے.
دمیان نواز شریف په سوات کې جلسہ او بیا د سوات ولس لپاره اعلانونو په اړه د سوات مقامی ورځپاڼې ایڈیٹر او سینئر خبریال غبر خان عادل وای.
نو دا دیتا مونږ لکه په ښه نظر ګورو، خو خلک چې د کوم اعلان په تمه و هغه ونه کړی شو، زما خیال دی چې هغه د سیستم ایک واپس اغستلو، نو هغه په دې جلسه کې لکه د هغې اعلان ونه کړی شو، نو خلکو کې لږه مایوسي ده.
د وزیر اعظم میاں نواز شریف سوات دوره په داسې حال کې وشوه چې د مخالفو ډلو پی ټی آی لاړخه پې بیا بیا د هیواد نه بهر سرمایه لګولو ټکونه کیږي او ورته د څوکۍ څخه د لرکېدو غوښتنې کوي. بلخوا هم دغه منګوره ګراسي ګراوند کې صرف دوه ورځې وروسته د اتوار په ورځ د پی ټی آی مشر عمران خان هم د لوی جلسې اعلان کړی دی چې پکې امکان دی عمران خان د نواز شریف تقریر ځواب ورکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
لکه څنګه چې تاسو واورېدل، نواز شریف د جمعې په ورځ د سوات د سفر پر مهال د خیبر پختونخوا په واکمن ګوند تحریک انصاف نیوکې کړې دي. تر دې وړاندې هم د پاکستان وزیر اعظم د بنو سفر کړی و چې ورپسې سمدستي عمران خان د بنو دوره وکړه. اوس چې نواز شریف سوات ته تللې، نو ټاکل شوې ده چې عمران خان به هم د یکشنبې په ورځ سوات ته ځي. د هیواد د لویو مخالفه ګوندونو مشرانو دغسې دورې آیا یو اتفاق دی او که نه د یو بل پر ضد یې سیاسي کمپین پیل کړی دی؟ دا پوښتنه عبدالحی کاکړ د سیاسي چارو لپو امل خټک نه کړی دا انو غوای
ولې کله نه چې دا پاناما لیکس ته خبره رامېسته شو، نو دې نه پس بیا نور چې د نو دوی میس کې هغه تاوتریخواله زیات شو. نواز شریف اعلان وکړو چې هغه به د مخالفینو جواب چې دین هغه به عوامي قوت سره ورکړي او هغه سلسله کې هغه شروعات چې دین هغه د خیبر پختونخوا نه وکړي. نو ضروری خبر ہے کہ خیبر پختونخوا کے دا تحریک انصاف حکومت تے او عمران خان پارٹی چ جنوالتا حکومت کے دا، نو مسلم لیگ واڑی چ دا اغپا علاقو کے چ دے یا دا اغپا صوبہ کے چ دے نو خپل طاقت مظاہرہ کی او اغتو خی کی اغسرا پاغ علاقو کے چ کوم دا تحریک انصاف علاقے دی سمرا خلق دی او سمرا سیاسی حمایت موجود دے. بیا په جواب کې چې دینو تحریک انصاف هم چې دینو د مسلم لیگ د دې جلسو په جواب کې غیم بیا جلسې کې یو څنګه چې تاسو وي چې نواز شریف لاوت نه چې عمران خان چې دینو راغلی وي باغ دې ته د سوات مثال پرون دلته نواز شریف سره جلسه وکړو، سبا چې دینو ورپسې عمران خان را روان دي.
چې دې کمه خبرې کوي په هغه کې ځینې خبرې وي لکه اوس پرون نواز شریف خبرې کړې دي، په بنو کې بیا خبرې کړې دي، د تحریک انصاف په اړه کړې دي. دا خبرې اسې تورونه وي که ځینې ځکني حقایق هم ورسره ملګري وي؟
ټولې خبرې خو تورو دا زمینی حقایق هم ورسره دي. ضروري خبره چې پاناما لیکس کې د وزیر اعظم د ماشومانو نمونه رالل، اوس کې نواز شریف ډېر څه وایي چې دا زما ماشومان دي، زما په نوم باندې په دې اکاونټ نشته، خو بیا هم هغه هغې نه مبارک کېدی نه شي. او دې کې شک نشته چې عمران خان چې کومې خبرې کوي نو هغې کې حقیقت شته.
او نواز شریف چې بیا کله تحریک انصاف په حواله باندې کوي نو هغه کې څومره حقیقت وي لکه اوس په دې خیبر پښتونخوا؟
بالکل هغې کې حقیقت شته، ځکه چې خیبر پښتونخوا کې چې عمران خان نور ملک په نورو شو کې کوم تصویر پیش کوي د خیبر پښتونخوا، نو خیبر پښتونخوا هغه رنګ نه ده، تبدیلی چې دینو هغه رنګ نه ده راغلي. یو دویمه خبره دا ده چې خلک چې دینو مشکلاتو مسایلو کې کمی نه دی راغلی. که تو وګورې نو حکومت نایلي په دې کې ده چې هغه هر کال چې دینو دا اویا فیصد نه سوا ترقیاتی بودیجه چې دینو هغه استعمال نه کړی شي. خپل بل ورځ عمران خان د بلو په جلسه کې خلکو نه تپوس وکړو چې آیا تبدیلی په صحت او په تعلیم او په پولیس کې راغلي د خلکو ته نه دراغلي. نو دا ټولې خبرې دي چې دینه مخالفین د عمران خان مخالفین فائدہ لی او هغه چې د عمران خان ته دا پیغورونه ورکړي چې بجای د دې چې ته د نورو خلکو باندې اعتراضونه وکړي او نورو صوبو کې چې د نو کارو لږه خبر دی چې تاسو خپل صوبا چې کوم کې ستاسو حکومت دی هغه کې ته یو مثالی کار وکاو د نورو خلکو لپاره یو مثال جوړ کړو.
تاسو د سیاسي چارو په امل خټک مرکار دل چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ ورسره کړی و.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا د مدني ټولنې شبکې یا پختونخوا سیول سوسایټي نتورک وایي چې مرکزی حکومت د فورن کنټریبیوشن په نوم د یو داسې قانون راوړلو پلان لري چې لمخې به غیر حکومتي ادارې د خپلو نړیوالو مالی مرستو ترلاسه کولو پړه له حکومت اجازه اخلي. دوی وایي چې له دې قانون سره به د مدني ټولنو سازمانونه له یو شمېر مشکلاتو سره مخ شي. د پاکستان حکومت تیر کال په یو شمېر نړیوالو سازمانونو بندیز لګولی و چې بیا ځنو ته د کار کولو اجازه ورکړه. د حکومت دریځ وو چې ځینې ادارې داسې کارونه کوي چې له وجې د پاکستان سلامتی ته زیان رسیږي. نور تفصیل د محمد عمران په دې رپورت کې.
دغه غونډې ته د وینا پر وخت د بیلابیلو سازمانونو غړو او د مدني ټولنې فعالانو وویل چې مرکزی حکومت غواړي د سرکاري تنظیمونو کار ګران کړي. ولې دوی به د ټول هیواد فعالان راغونډي غونډې به کوي او بیا به د دغه غونډو فیصلې حکومتي چارواکو ته وړاندې کوي. د غونډې وروسته د پیښور نه راغلي د پښتونخوا سیول سوسایټي نیټورک غړي قمر نسیم مشال ریډیو ته وویل چې غیر سرکاري تنظیمونه د دې قانون نه خبر نه دي، نو ځکه دوی په ټول ملک کې دا قسم دستوري کوي.
حکومت یو بل راولي چې دغه ته فورن کنټریبیوشن بل نوم ورکړل شوی. دغه بنیادی مقصد دا دی چې د این جی اوز کم فنډینګ دی په دې باندې بندیز ولګېدل شي او $9,800 یعنی تقریبا 10 لک روپے د کال نه سیوا یو ارګنایزیشن کا الی نو دغه د پاره بده حکومت پاکستان خصوصي اجازت نامه هغه ته ضرورت یو دي سره تړل شوی نو ډیر بندیزونه دي.
قمر نسیم د دغه قانون په اړه وایي چې حکومت یو فهرست جوړ کړی چې کوم تنظیمونه به د مرستندویا ادارو نه مالی مرستې ترلاسه کولی شي، خو په هغې کې د انساني حقوقو لپاره کارکوونکي سازمانونه نه دي شامل.
چې کوم د انساني حقوقو کارکون تنظیم دي هغه ته په دې کې چې کوم ډېر زیات نقصان ځکه دی چې عموما خلک چې کوم دي نو هغه سیول سوسایټي د حکومت د پالیسو یا خلاف خبره کوي او یا د هغې د ریفارم مطالبه کوي، نو دا به حکومت له یو داسې چاړه په لاس کې ورکړي چې هغې کله غواړي نو د هغې فنډنګ لاین چې کوم دی نو کټ کول شي او دا مونږ چې کوم خلکو نه فنډونه الو یا چې کوم امدادي ادارې دي دا هم هغه امدادي ادارې دي چې کوم پاکستانی حکومت ته هم فنډینګ کوي او زمونږ حکومت هم د دې د امداد نه بغیر مونږ ګورو چې کار کوونکو د غي صلاحیت نشته.
د قمر نسیم په وینا چې دوی به د ملک د ټولو ایالتونو وروستو په پلازمینه اسلام آباد کې دستور کوي او بیا بخپل مشورې او اندېښنې حکومت ته وړاندې کوي.
قوانین موجود یو کم ادارې موجود دي چې سره چې دا مدني ټولنې رجستر دي هغه دې مضبوط کړل شي او ورسره ورسره د هغه او د ان جی اوز په درمیان چې کم فاصله ده هغه دې ختم کړل شي. ولې چې د حکومت چې کم بنیادی مقصد دا دی هغه ته لګي چې حکومت ان جی اوز هغه ته رپورت نه کوي، نو دا رپورت میکانیزم چې کم دی دا دې بهتره خبره کول ضروری ده. دا د ان جی اوز هم ریسپانسبلټی ده او دا د حکومت هم ریسپانسبلټی ده چې دا میکانیزم دې بهتره کړل شي. دوی نه پس مونږ لاهور ته روان یو، په لاهور کې یو کنسلټیشن دی او بیا فائنلی به مونږ په اسلام آباد کې او غونډه کوو په هغه کې بتول پاکستان نه خلک راځي او چې کوم یو کاونټر نریټیو دی مونږه غو به حکومت لور.
د مدني ټولنې کارکونکو وایي چې د فارن کنټریبیوشن بل یا د بهرنی مرستندوی ادارو د مرستې په اړه قانون د لارې به تر ټولو لوی زیان هغه سرکاري تنظیمونو ته رسی چې کوم د انساني حقوقو لپاره کار کوي، ځکه چې دوی یوازې خلک د خپل حقونو نه خبري او د حکومتي فیصلو نه داسې بریخي چې دا هغوی ته خنخکاری. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا خیبر پختونخوا په ګډون په ټول پاکستان کې د شیا مسلک خلکو د هدفي وجنو پر ضد یوې شیا ډلې تنظیم مجلس الوحدت المسلمین د پېښور پریس کلب مخې ته یو احتجاجي کیمپ لګولی دی. دوی له چارواکو غوښتنه کوي چې له دوی هدفي وجنې دي ودرول شي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
دغه احتجاجي کیمپ مشرکونکي سید اظهر علی شاه مشال لیړو ته وویل چې د دوی د خاندان ډېر غړي په هدفي وجنو بمی چودنو او ځانمرګي بریدونو کې وژل شوي دي، خو ولې موجوده حکومت چې کله راغلی دی نو د دوی د غړو په هدفي وجنو کې زیاتوالی راغلی دی او پولیس هم دوی ته تحفظ ورکولو کې ناکامه شوي دي.
زموږ احتجاج کو صرف حکومت لا احساس ورکول لپاره چې دې د خپل ځمنداریانو د پوره کی او تکلیف مونږ ته داده چې پولیس مونږ ته تحفظ نشي ورکول او سپاوی چې مونږ خپل ټارګټ کې تاسو سره بس تحفظ ورکو.
احتجاج کې برخه خستونکو اقبال حسین او رغزی وای چې د شیعه ډلو سره سره د کمشمیر ډلو د غړو په هدفي وجنو کې هم ډیر زیاتوال راغلي دي او باید حکومت او امنیتي ځواکونه په ډېړه کوټلې ګامونه پورته کړي.
مونږ فقط دا نه وایو چې پاکستان کې د اهل تشیع ټارګټ کلنګ بند شي، بلکې مونږ دغه آواز اوچتو چې اهل سنت یا نه انسانیت قدر و قیمت په قدر چې هغه واضح شي اور پاکستان کې د انسانیت قدر و قیمت هغه او پیژندل شي.
سید اظہر علی شاه وایي چې د دې هدفي وجنو نه دا تاثر ورکول کیږي چې ګنې دا فرقاوریت یا د اسلام په نوم کیږي، ولې د دې هدفي وجنو د اسلام مذهب سره هیڅ تعلق نشته دی. اگر چپی رسیمه او په نړۍ کې چې کوم د مفاداتو جنگ دی دا د هغې یوه برخه ده.
دا صرف زمونږ پاکستان غیر محفوظ نه دی، دا غونډ عالم اسلام غیر محفوظ دی او دا اصلیت کې چې دا د سعودي عرب او د ایران جنگ دی، د مفاداتو جنگ دی.
دا د ونډه چې په پیښور کې د خیبر پختونخوا د پولیسو چارواکي اس اس پی اپریشن عباس مجید مراد پرون مشال لیډو سره خصوصي خبرو اترو کې دا خبره منلې وه چې ګنې هدفي وجنو کې زیاتوالی راغلی دی او دوی د دې د مخنیوي لپاره خصوصي کړندره ټاکلې ده او ډېر ژر به په دې قابو عمومي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا خبر جنسه د تیرا میدان سکان وای چې نامنیو د دوی شوندم ډیر اغیزمن کړي او وسلوالو طالبانو د دوی کورونا وران کړي. د غبي کورکل شوی سکان وای چې دوی په ډیر کم شمیر کې خپل کورونا ته ستانه شوی دي. د تیرا د سکان وای په خای ډیر پاره مشون تیر ولو خپل مذهبي رسمونه بیم تر سره کول خو اوس لیو شمیر مشکلات سره مخ دي. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شنواری ناورو.
په دی وروستو کې د اپریدی کوم ټولی بې کوره شوي قبیلې تیرا میدان ته ستنې شوي دي، خو بې کوره شوي سکان پکې په ډېره کمه شمېره کې بیرته راغلي دي. په تیرا میدان کې په خپل وران شوي دکان کې ناست یو سیک نارنجن سنگ چې پنساره دی او حکیمی د بیان خرڅوي مشال ریډیو ته وایي:
نشلو برای کوم برخیلن کنه و دو خلکو نه مخشولې څه تکلیف مونږ نه وکړي. څه کله دا حالت خراب شولو نو دون لړو پکاړو باندې موږ نه وردو پښتون کړي او دا وطن کې کړي او بیا به غو په داس کې نیو تخت دلی هو درې چې په دوه مونږ اب مو باندې مو غورونه بین باندې داز مزایل بیرغلې برنه بیرغلې بوغ به وشتو دا د ګونان دلته پاتې شولو او کورنا ویرون شولو او چې څنګه بدل لګټلو هغه نه په ځوی باندې پاتې شوی نو په دا بس مو دا غوړ چې په دې مو سخه خپه صحیح طریقا سره مو سخه نه دود وکي.
او یو بل سیک ارویل سنگ د کډوالۍ وخت یادوي او وای:
او بیا بس دا سوالات رو باندې راغلو چې یواز دا ګړبړ جوړ شو په دا کې شپېم کاره ورسواله او پر خوندیو براون چې چې و اندل ته پاتې شو چې کله اوس بیا لګرنوي راغله حکومت راغلو ولګه سباچای جوړ کړ بیا راغلو ولا چې د ملک نام نکي کې ځکه چې په وخت تیر کړای راي او خو وخت هم کې تیر کړای راي او کوس په مزدوریم نه پی گزګه چې پیسې ارتم دل تر نه پاتې وو او کوس پر آیات کې چې کوم دی پیسې لاګيږي په پیسو به کور بور کاوي بالکل مخ کې وو وسو خپل مازاب کو خپل طریقا چلو مسجوب کې غرض نه کوي اونې کولای شي.
او منجیت سنگ په باغ میدان کې یو لوی دکان بیا آباد کړای او د خپل حالت پاړی وویل:
بیا پر امانس کې نری موږ متاثرین شول اوس بیا رغلی وا دې قانون نن سوي او نورن جوړ کړل وو کورونا هم ختم دي ولې مندا دې قانون کول وسه مندا دې قانون کو بس دا کپڑے خرڅو پلاستیک خرڅو نو بس سمات نو مخکي بینکول خو مخکي کورانه ډېرې وروغ تقریبا درې څلور سو خونه وس نری نشته څلور پنځه خونه مایله پاتې شوی.
چارواکي وایي چې په 2013 کال کې د وسلوالو طالبانو او هلتا حکومت پلو ډلې انصار الاسلام ترمنځ خونړې نخته وشوي چې په نتیجه کې ټول خلکو د غسیمه پرې خو خو صورتہ ټول خلک بیر تاسو نه شوی دي او د بیا بحالۍ او پرمختیاي رونو غختنه کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو تاسو سره د پاکستان د لری پرتو سیمو وړو خارونو خبريالان وای چې د رسنیو زیاتره پاکستانی ادارې دوی ته نه خو تنخواګانی ورکوي او نه نوري اسانتیاوي چې لوجه د خبريالې معیار روس تر بلې خرابي کی. دغه خبره د چارسدی نوخار او مردان سلو خبريالانو په پیښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال کړی دا. د غونډې یو غیر سرکاري تنظیم روزن برابللې و. تفصیل د زلان یوسفی په ریپورت کې.
د لری پرتو سیمو او د وړو خارونو د صحافیان لپاره د مشاورتي غونډې یو منتظم او خبريال صفی الله ګل مشال ریډیو ته وویل چې د صحافیان لپاره د قائدو او ضابطو تجویز کولو په غرض دا لومړی غونډه را چې دغه صحافیان پکې نیخ په نیغه خپل ستونزې په ډاګه کوي او د هغې د حل لارې هم په ګوته کوي.
چې دغه چې کوم سټیک هولډرز دي اصل چې هغه نه سجیشنز اخلي مخکې چې کوم کوډ اف کنډکټس جوړ شوی دي چې کوم دی ایتیکل جرنالیزم لپاره جوړ شوی دي یا جوړیږي ا لاهور اسلام آباد کراچی په مختلف غټو خارونو چې کوم څو صحافیان وي سره کینی هغه دغه سیمه نه خبر نه چې دغه سیمه کې د صحافیانو سره کوم مسائل درپیش دي او د هغه غاده پر هغه چې خبر نه نو هغه د واجب دغه غونډه مقصد هم دغه چې دا دی دو جوړ کی او په هغه باندې بیا عمل درآمد ال تکیږي.
د مردان یو ځای خبريال او د مردان پریس کلب په خوانی صدر مسرت آسی وای چې ادارې په وړو خارونو او لری پرتو سیمو کې خبريالانو ته تنخواګانی او سانتیاوی نه ورکوي او لدغه وجه هلته د صحافت معیار هم ودنه مومي.
تسهیل نشته تنخواګان نشته سہولت نشته د هل سہولت نشته د ملازمت تحفظ نشته نو دغه بنیادی خبر چې دغه معاملات رغې نو بیا کی زما په خیال باندې اوس نن سبا چې کوم رکی نو علاقائی صحافت د شهري صحافت نه زیات مضبوط ته بامانه دي او زیات بهتره طریقې سره د خپل خلکو چې کوم دغه خدمت کوو دي.
د نوخاری او خبريال باچا خان وایي چې د تنخواګانو او د اسانتیاو د نشټوالي لوجي په ځلو کې خبريالان د ژوند تیرول لپاره نور کارونه کوي نو ځکه یې د صحافت کار او معیار ته توجه کموي.
دغه خلک چې کوم دي کنه هغه د رپورټ سره سره بیا خپل کاروبار هم کوي کنه په وجه دا فل ټایم چې کوم دي خو فل ټایم غواړي خو هغه مجبوری ده چلته کې بل بچم ساتل دي نو په دې وجه باندې دغه خلک چې کوم دي هغه ورته سایډ بزنس هم کوي روزګار کوي هغه فل ټایم صاحبت ته هغه ځکه نشي ورکول چې دا یو مسلې ده لکه یو اداره مو فسیلیټیټ کوي او هغه مو خپل مراد او سیل دوتړي نو زمونږ خبر رپورټینګ اډو کولی نشي.
د روزن تنظیم په وینا په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې بعد داسې ډوله اته غونډې کوي چې په کې بعد د صوبې او د فاټا د خبريالانو ستونزې اوري او د هغې لپاره د قائدو ضابطو جوړول لپاره تری مشورې هم اخلي چې وروسته بعد دغه تجویزونه د متعلقه ادارو د خبريالانو د ملک په کچه تنظیمونو سره شریکوي. زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د نېټو سرمن شیوای افغانان کووي با د وسلوالو طالبانو په وړاندې په مبارزه کې لزانه خبرتیا او خیي یان سٹولټنبرګ د سرګندونې پر د نېټو د بهرنیو چارو وزیرانو د دروازنی غونډې پر استه ورس وکړي. په دې غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغان ځواکونو د ملاتړ په دوام خبري شوې دي. نور تفصيل د صالح محمد صالح پر رپورت کې ورو.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په بروکسل کې پریکړه وکړه چې تر 2018 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې خپل روزنیز او د ملاتړ ماموریت ته ادامه ورکړي. د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ وویل له روان پوځي روزنیز پروګرام څخه چې په 2015 میلادي کال کې پیل شوی افغان قواوو د طالب یاغیانو په وړاندې په مبارزه کې ښه ګټه اخیستې ده.
The Afghan forces are showing real courage, determination and
Afghan qawawi la zana waqi jur'at hot aw maslaki tub shi dui zumur la rozani mashwari aw mrasti gata akhli Afghanistan ba lajidi amniti challenge sara makhamakhti zakano dalta wazirano tar 2018 medical urusta ham da gots mlatar da mamuriyat par dawam muafiqa ukra zumur parzi charwaki ba tar 2018 medical urusta dalta aw Afghanistan ki da da mamuriyat par juziyato وکړي.
افغانستان
روسل هغه چې نړیوال ائتلاف په افغانستان کې خپل مستقیم جنگي رول پای ته ورسوه د غوث ملاتړ ماموریت پیل کړ چې للارې نړیوال پوزیان افغان ځواکونه روزي او سلا مشورې ورکوي. د ناتو غړي هیوادونه په جلا جلا ډول هم د افغانستان له وسلوالو قواو سره د مالی مرستې پر مسله غور کوي. دغه مالی مرسته د یو پروګرام په مرسته تنظیمیږي چې تر 2018 میلادي کال پورې په پام کې وو خو وروسته یې موده تر 2016 میلادي کال پورې وغځول سو. په همدې حال کې بریتانیا اعلان کړی چې د کال بل افغانستان سره په پوځي برخه کې د شاوخوا 102 میلیونو ډالرو مالی مرسته کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونی غونډه کې وویل بریتانیا به د افغان دفاعي ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکړي او تر 2016 میلادي کال پورې به دغه کلنۍ مرستې ته ادامه ورکوي. پرنی غونډې ته د ناتو سرمنشي وویل د افغان ملي اردو د مرستندوی صندوق ټوله پانګه 1.4 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده. په داسل کې چې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر تر 3.5 لک رسیدلې، خو وسلول طالبان لا هم یو لوی خطر ګڼل کیږي. ځینې تحلیل کوونکي په دې باور دي چې د بهرنیو پوځیانو لملاتړ پرته به افغان ځواکونه د دولت ضد وسلولو په وړاندې په مبارزه کې له ستونزو سره مخامخ سي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو اوس په خبر کې د ماسپخین درې نیمه بجې شوې دي د فرخنده سات نه بلند خبرونه وره. وزیر اعظم نواز شریف ویلی په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ګوند حکومت ناکامه شوې ده. هغه پرون په منګوره کې د خوځو لپاره د پوهنتون د یوې بیلې څانګې جوړولو او د سیدو شریف د ایرپورټ خلاصولو اعلان وکړ. د بلوچستان د بلدیاتو وزیر وای زوی پرون وسوالو تختولې. د بلدیاتو صوبایي وزیر مصطفی خان ترین وای زوی اسد خان ترین چې په کریډ کالج اوشین کې افسر دی پرون نامعلومه او وسوالو تختولې دي. په پیښور کې مجلس وحدت المسلمین د شیعهګانو وجنې پر ضد یو احتجاجي کیمپ لګولې. دوی وایي په خیبر پختونخوا کې د موجوده حکومت تر راتلو وروسته په هدفي وجنو کې زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان اجرائیه رئیس په ترکی کې د نړۍ له مشرانو سره د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو پر مسلو خبرې کوي. د نړیوالو بشري مرستو په باب دا دوه ورځې سرمشریزه د ګل پورس په ترکی په استنبول کې پیلېږي. افغان ولسمشر وایي افغان ښځې توانېدلي چې نن ورځ د چا له همکارۍ بغیر خپل ځان استازیتوب وکړي. محمد اشرف غنی چې نن یې په افغان ټولنه کې د ښځو د ونډې په زیاتولو په دریم نړیوال کانفرنس کې خبرې کولې وویل افغانان اوس د خپل حق لپاره غږ پورته کولی شي. تیره ورځ په برسلس کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب د سولې د خبرو هرکلی وشو. د ناټو جنرال سیکرټري وویل د افغانستان مسله د پوځي نه بلکې د سیاسي لارې هوارې دي. شو په دغه عمل کې پاکستان مهم رول لوبولی شي. په داسې حال کې چې په قازقستان کې نن نورې مظاهرې پلان شوي، چارواکو په استانه او الماتې ښارونو کې یو شمېر نور فعالان هم نیولي دي. دا فعالان او د مخالفو ډلو غړي د حکومت لخوا د هغو اقداماتو مخالفت کوي چې له مخې د زرعي ځمکو خرڅولو او بهرنیانو ته د 15 کلونو لپاره په اجاره ورکولو ته لاره برابروي. ریپورټونه وایي مصری الوتکه کې تر نسکورېدو مخکې د لوګي پته لګېدلې وه. دا په داسې حال کې ده چې ژغورونکو د مصر په اوبو کې د راپریوتي جاز د ملبې نه د انساني جسدونو برخې او سامانونه راټول کړي دي. لړن خبرونه هم د فرخنده اسد نه واورېدل. اوریدونکو اوس وخت شوه دی د 19 خبرونې سروې. په نننۍ خبرونه کې سیاسي فعال او وکیل سنا ګلزار ملمنه ده او د دې خبرونې قربانه مليحه میرزاده ده. د خبرونه نن موږ تاسو ته په تکراری بڼه نشر کوو. السلام علیکم او ستړي مشي په سروي پروگرام کې درته زه مليحه میرزاده هرکلی وایم. نن را سره په پروگرام کې لپې خبره سنا ګلزار ملمنه ده. سنا د پېشې لپلوه وکیل ده او د عوامي نشګون د ځوانانو تنظیم نېشنل یوت ارګنایزیشن نائب صدر ده. سنا د ټولنې د خیر ښېګڼې لپاره کار کوي او په پښتني معاشره کې ښځو ته په ور پېښو مسلو لیکنې هم کوي. سنا تاسو په پروگرام کې هرکلی وایو. ډېره مهرباني ستاسو نوم سنا چې تاسو موږ له وخت راکو. د پښتونخوا د کومې سیمې سره ستاسو تعلق دی؟
چارسدا زما د هغې سره تعلق دی. دا چارسدا یو کلی دی د پښتونخوا چې پکې به دا ووایم چې د هغه ځای چې کم خویندې دي هغې ډېر کم ایجوکیشن سایټ ته راځي. بیا خو هغې ایجوکیشن سایټ ته ران شي هغې سیل ته یا هغې چې کم روزګار دی نو هغه سایټ ته ډېرې کمې راځي.
ښه نو بیا ستاسو څنګه بدله کې سوه؟ ماشاءالله تاسو وکالت کوئ بیا د ځوانانو لپاره
ماشاءالله سپورٹ په وجه مونږ نن په دې باندې یو.
تاسو وکالت کوئ نو کو د وکالت تجربه پراته وایا دا څنګه زده کړه ده څومره مهنت غواړي جینکه بیا دې کې څومره خپل قابلیت خودلې شي؟
زه وایم چې زمونږ د سوسایټي جینکه په یو فیل کې په یو میدان کې په یو ځای کې په یو جوب کې هم د سړي نه کمی نه دي. چې څه سړي کولی شي هغه هر څه جینکه کولی شي، خو چې په هغې کې لږ اویرنس راشي په هغې ته لږ د خپل رایټس پته ولګي. هغه داسې چې اوس الکوم ال ال بی او کې دا قانون سبق وي، جنیم دا قانون سبق وي، خو جینکه چې بیا عدالتونو ته نشي راتلی د هغې یو غټه وجه دا ده چې په عدالتونو کې چې هغې راشي نو زمونږ چې کم سړي وکیلان دي نو د هغې چې هغه کوم رویه وي. زه وایم چې عدالت کې د هر مینټلټي چې کوم خلک دي هغه عدالتونو ته راځي نو د هغه ماحول د وجه چې کوم دی زموږ خویندې د قانون سبق وي خو هغې بیا د هغې نه فایده نشي اخیستی. زمونږ په خیال کې دومره اویرنس پکار دی چې هغې د خپل د وکالت دومره ګران سبق ووي چې بیا هغه هغې راشي د هغې نه څه فایده هم واخلي.
تاسو سم سبق وایې؟
او زه د پشاور یونیورسټي نه ال ال بی کوم او زما اوس فاینل ایئر دی او سری سری زه پریکټس هم کوم. پین بی کیسز چې کوم دی هغې کوم او کریمینل کیسز وکړی هم، خو بیسیکلی چې ما ته فی الحال لایسنس نشته زه کیسز کولی نشم، خو زما خو بیسیکلی د هائی کورټ وکیل ده. زه د خپل ایکسپیرینس وجه یا د خپل زمونږ کې د سوسایټي کې فیمیل ته څومره چې پرابلمز دي یا څومره د هغې د رایټ وایلیشن کېږي، نو د هغې د وجه زه وایم چې ما ته ورسری ورسری پته لګي چې دا ډایورس چې کوم کیسز دي په دې کې ولې اضافه کېږي. دغه شان نور چې زمونږ د کوم واده کړي خویندې دي هغې ته څه داسې مسایل دي چې د هغې د وجه هغې د عدالت لاره اختیار کړي.
تاسو ته په لاره کې څه مشکلات وو او یا اوس هم موجود دي؟
مشکلات عمدہ یہ چې په خوځه کې کم دا همیشه د ډومیننت پوزیشن د وری چې کم دی همیشه شاته پاتې شوی دا سٹارټ کې زم رالم کورس ترالم کالج ترالم یونیورسيټي ترالم ما ته ډیر مشکلات وو. هغه چې د یونیورسيټي ترلم یا د سپیچ څخه خبره بشوي یا اس کې یاد غشم بیا ما او په تل چې از جونیئر چې زو عدالت ترالم ما از ټریننګ چې ما دلته عدالت کې قدم کې خو چې کوم سینیئر چې زمونږ کومو بجای د دې چې هغې زه سپورټ کړې وي هغې ما له حوصله افزائی کړې وي نو ما ته به همیشه عمده یو خبره په اورېدو کې ملاوي ده. ما ته به وي مونږ د وکالت نه څه جوړه کړه چې څه به پې جوړه کړې.
یو اورېدونکي ټلیفون کړی دی، هغوی ته وار ورکړو.
چې له خاتم له بلوچستان مېلمنې نه پوښتنه کوم چې بله ورځ د افغانستان د ښځینه وکیلانو رپورټ و نو هغوی موږ د ستونزو سره مخامخ یو نه لرو علاقو تکرالی سي نه چې یو د شا پر مخ دی یو نه د کور د غړو د خواښو موږ ته ډېرې ستونزې پېښې دي دوی هم نه داسې مشکل سره مخامخ دي او کنه او خورجانې بل ما ستاسو ډاکټر وینم لپاره او د شپې خور دپاره یې دوه ګیټې جوړ کړي دي. وایي پروا مې نشته چې جینۍ یمه حق نه راکوي، پروا مې نشته چې جینۍ یمه حق نه راکوي، اخلم بلاسو کې قلم ځان ته به حق لټوم.
ډېره مننه هیله. یو بل اورېدونکي ته ورځو.
زه ستاسو د افغان د ایران د تهران څخه ټلیفون په لګیم. په دغه مېلمانونه اوس یوشتمه پړۍ ده، باید زموږ خویندې میدان ته راووځي، خپل خاک وغواړي، چې خاک ونه غواړي مبارزه ونه کړي، دا تر وخت پیروزه نه شي. په موږ باندې دا تر هغه مطالعه شوي دي په ټول تاریخ کې د دین په حساب باندې، د مذهب په حساب باندې، د پښتو په حساب باندې، چې تر ټولو کومونه نه موږ تر شا پاتې کړي یو. اوس چې اسلام کې علم په نرو په شته باندې فرض دی، عام دیني علم، عام دنیایي علم باید دا ضروري انسان وکړي. جنکۍ هم د پلار اولاد دی، هلک هم د پلار اولاد دی. په ټولو کومونه کې اسلام د پلار په میراث کې خاک ورکول کېږي، پښتانه نه ورکوي. واده چې کېږي جنکۍ او هلک د دواړو نظریه باید رضایت واخیستل شي، باید عملي مبارزه وکړي. باندې نورو مخ نه نسم د خدای په
نامه. ډېره مهرباني، تاسو خپل نظر وړاندې کو، بلکې هم تاسو کوم نظرونه موږ ته ښکاره کړئ. پای به خپل د سنا سره خبرې کوو، ځکه چې هغه هم د په دې ټولو موضوعګانو باندې لیکنې هم کوي. نو سنا راځو واپس تاسو ته. د هیله درخواست هغه خبره چې دوی د وکیلانو د ستونزو خبره وکړه، دوی وی چې کورنۍ د طرف نه تاسو ستونزو سره مخامخ وي او کنه، نو تاسو خو وی چې ماشاءالله تاسو د کور لخوا تاسو سره ملاتړ حاصل وو، تاسو ته سپورټ درکو. باقي چې کوم ستونزې تاسو خوده لیکه هغه ته دوام ورکړي چې تاسو وی حوصله شکنی وکول تاسو مشرانو.
دا چې به وو چې ما با یا چانه تپوس کو یا صدقه بشو نو ما ته به هغه ریسپانس نه ملاوې دوست چې ما پهلا سوچ کړو چې زبا عدالت ته ځم ما ته بدا کیږي نو ما هغه ټول پرابلم چې کوم دي ما فیس کړل دې سره به زما داړه یو پټي خفه شو ما به چې بجه زه چې تاسو مالا
مضبوط کار کوي لګیا
الله شکر دی زما برین کال دی بلکې زما با اوس فائنل 2-3 منتھ بعد زما فائنل کمپلیټ شي بیا به زه لایسنس والم بیا به زه خپل کیسز هم کولی شم خو زه خپل دغه اورېدونکو خیانو ته چې څوک دی ټایم زما اورې زه هغې ته دا ویل غواړم زمونږ کانسټیټیوشن دی زمونږ اسلام دی زمونږ قانون دی هر هغه حق چې هغې سړي له ورکړی دی هغه حق هغه د سبق حق دی خو هغه د ووټ حق دی اکو زمونږ په سوسایټي کې د هر حق دی او کم سړي ته ملو شوی دی هغه حق ښځې ته هم ملو شوی دی نو د کورونو نه روزې د خپل ایجوکیشن
او ضرور چې ټلیفون کړو دوی چې خبره وکړه چې اوس نوې زمانہ د نوې وخت راغلی دی او اسلام هم په خځه باندې تعلیم فرض کړی دی او غوی ته حق ور کړی دی بیا دوی د ولور او د دې ټولو ستونزو ذکر وکړو چې پښتني معاشره کې ورسره خځه مخامخ دي د واده دوی ذکر وکړو چې پای کې دایي رائے ضروری ده نو تاسو د دغه ستونزو ذکر وکړو چې کومه مهمه ستونزې دي خويندې ورسره مخامخ دي تاسو دایي لپاره څه کول غواړئ
اوس موږ وګورو چې پنجاب سایت دی سومرم چې دا بیوی کې ما او قتل نو دا ریپ کیس شو دا غیرت کې نام پہلا به موږ چې پښتانه داسې دي نه اوس چې سومرم موږ وګورو هم دا پنجاب سایت دا بلوچستان سایت دا چې اونر کیلینګ شروع دی دا غیرت په نوم باندې قتل زه دا ویل غواړم چې دا غیرت په نوم باندې قتل اوس پورې یو پلار یو زوی دا غیرت په نوم باندې قتل کړی دی کنه دا قربانې به صرف هم خزه ورکړي سړی کو په خپل مرزه واده وکړي خیر دی خزه که په خپل مرزه واده وکړي نو هغه چې کوم دی نو د غیرت په نوم باندې قتل شي خزه کې زه وایم چې دومره اویرنس پکار دی چې یو حق تعالی قانون درکړی دی یو حق تعالی اسلام درکړی دی او بیا په خزه کې دومره اویرنس پکار دی چې هغه ته پته ولګي چې دا زما حق دی او دا به زه په هر صورت باندې حاصلوم
دا کوم ستونزه چې تاسو یاد کړی کنه د ناموس په خاطر د خزو وژنه بیا پر خزو جنسي تیری دې مسلو ته کو تاسو ګورئ نو قانوني نظام دی پر سے دے دا سزا نظام تاسو چوکے وکالت کوي
قانون کې د دې لپاره سزا ده ایون چې ته په یو خور باندې یا په یو نور باندې لاس اچت کې د هغه هم سزا ده بیا ته د یو نور چې کوم دی د هغه ژوندۍ ته د هغه نواله ته هغه مړه کې هغه د غیرت په نوم د دې په قانون کې سخت ترین سزا ده اكو ستاپلار وی اكو ستارور وی بل خبره ده چې اسلام کې دا راغلی دی په قانون زه خپل ګران اوریدونکو سره خپل دا اوسنۍ چې کوم واقعیا ریسنټلی په پېښور غونډې کې دی کې شوې ده چې یو ښځه چې کوم دی د خپل خور د وفات نه پس چې کوم دی خپل اوخي سره واده کړ غوښتل نو هغه چې کوم دی د غیرت په نوم باندې هم اوخي سره هغه د غیرت په نوم قتل وکړ زه دا وایم چې یو انسان ټیک دی یو انسان تعلیم نه دی کړی نو کم از کم یو مسلمان انسان د قرآن مجید نه خبر دی او په قرآن مجید کې دا صفا صفا لیکلي دي چې اوخه چې کوم دی هغه سره چې سرڅوخ تا خور ناشتي هغه ستا لپاره محرم دی خو چې کله خور وفات شي هغه نه پس هغه نامحرم دی او نامحرم سره نکاح جایز ده
تاسو سره مقاله هم لیکه په اخبارونو کې لیکنه کوي نو آیا په دغه موضوعاتو باندې تاسو سره لیکل کړی دی او کنه او دغه مسلې را پورته کوي
ما په خواتین پر تشدد چې کوم دی په خو زبانه چې زمون کوم ظلم کیږي هغه باندې مالک لري بل زمون پر نن سبا په معاشره کې چې کوم د طلاق چې دا کوم رجحان روان دی زمون چې کوم فیملی کیسز ما څومره پر 3 years کې او قتل نو هغه باندې ما لکه ډیر زیات په سوچ کې شوم چې اخر دا څه وجه ده چې هر دوه مروز باندې طلاق چې ما او قتل نو هغه هم چې ټول څومره کیسز ما او قتل څومره چې ما هغه کو نو زه هم په دې یو نتیجه باندې ورسیدم چې هم دا وجه ده ارلی میریج چې کوم دی د سماشومې د واده ټایم نه دی سماشوما دا وادنه د مخ کې کوم دی داغه د عمر پوره کې دونه مخ کې ته داغه او وادو بیا یو جنې یو ځکه واده کول نه غواړي ته داغه د مرزه خلاف واده وکي
تاسو د ځوانانو لپاره هم هلي ځلې کوي نو د نېشنل یوت اورګنایزیشن تاسو نائب صدر یې نو د خپل تنظیم د هلو ځلو حال راکې چې تاسو څه کوي ځوانانو لپاره بیا په خاصه توګه
د نېشنل یوت اورګنایزیشن چې کوم بیسیک مطلب دی هغه دی چې زمونږ چې کوم یوت دي زمونږ چې کوم خویان دي زمونږ چې کوم دا دا چې کوم دا وینډ دی نېشنل تو ګرند دی بیسیک مطلب اوم دا دی زمون کوم خویان دی زمون کوم رونا چې کوم په یونیورسيټي کې دی کوم دی یونیورسيټي نه بهر دی اغي له دا اویرنس ورکول اغي ته د پليټکس باره کې ضروری نه دا چې اغي دی یا یو پارټي جوائن کی یا اغي دی مخکې د سیاست لار اختیار کینا بلکہ اغی صاحب دا سیاست متعلق دمرا اویرنس بلکہ ہر اغا شہری زمون دا ملک کی اغا تا دا سیاست پا بارا کی دمرا پتہ بھی سیاست سشے دے سکول دی دا خپل ووٹ استعمال چکم دے اغا سنگا کول دی خپل نمائندہ چکم دے اپا خپل مرضے بانے سنگا منتخب کول دی دا نیشنل یوت ارگنائزیشن کے دا ہاگا ینچر یا دا ہاگا زوانانو چکم دی مون ٹریننگ کو
دا راتلون کی لپارا تاسو سا پلانو ندی
فیوچر دا پارا زما انشاءاللہ جوڈیشی تا ارادہ را چیزا جوڈیشی اگزیم ورکم جوڈیشی دا انصاف طرف تا زما زیاد دغا دی بل زما دا جیل کی چی حقا زما خویان دی چی کم پا جیل کی دی یا بی گناہ دی یا گناہ انگاری تو اغی دا کے سنو چی کم دا یا اغی نشی برداشت کولی دا اغی خرچی دا وجی اغی پا جیلی مکناس دی نو زما چی کم زا جوڈیشی دم زما اراده را حضرین چی زا خلی حقا خویان دی چی زا وکالت تراشم زا پرسکس سٹارٹ کم زا لائسنس واخلم و زا دخلو حقا خویان دو مدد اکم کم د کیس خرچه د نه برداشت کولو د وجې اغي په جیدونو کې ناسي
ډېره ډېره مهرباني سنا
ډېره مهرباني
تاسو د مشال ریډیو په سروي پروګرام کې نن له سنا گلزار سره خبرې واوریدلې مونږ امید کوو چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي د پروګرام وخت سره تر رسیدلې دي د ځان خیال ساتئ د الله پامن
مشال ریډیو تاسو سره اوریدونکو سو وخت شوی دی د 19 خبرونه جمهوریت په د روسيو کې په افغانستان کې غنو کسانو د توتا په نوم د انرژي په پروژه کې د حکومت تر لاسه کولو په مخه مظاهره وکړه د جمهوریت په نننې خبرونه کې مو د دې سیړلو هڅه کړې دا چې د حکومت غوښتل لپاره مظاهره کول د څه ډول سیاسي عمل ښکارندوی کوي جمهوریت خبرونه اراونه پامیر ساحل جوړوي راځي چې ورته وښیو
د توتاب پونم پروژه څه توای د سالنګ پر ځای له بامیان د برېښنا تارونو تیرولو په اړه په کابل کې د خلکو مظاهره د څه کاروندوی کوي په ډیموکراټیک نظام کې مظاهره او لاریونونه څه معنا او غیز لري د افغانستان اساسي قانون د خلکو جلسو او مظاهرو په اړه څه وایي آیا په کابل کې د خلکو مظاهره د خپل حقوقو غوښتنو لپاره وا او کنه نورې مخې لرلې آیا داسې مظاهره په هیواد کې توکمی زاویه قامی اختلافات پیدا کوي او کنه څه خاص غیز نه لري دا نورې پښتني مود جمهوریت پر نه خبرونه کې له پوهانو سره سیړلې دي تاسو ته خراغلاس پویل مشال رادیو سره اوسئ
جمهوریت
اوردونکو څوبره زمخ کې په کابل کې ځنو خلکو او فعالانو پر حکومت تور پورې کړ چې د توتاب په نوم د انرژي پروژه په متوازن ډول نه عملي کوي او د دې بیلګې دا ورکړه چې د دې پروژې برېښنا تارونه د بامیان ولایت پر ځای له سالنګ تیروي له دې تور پورې کولو سره په زرګونه خلکو د می پر شپاړسم په کابل کې احتجاجي لاریون فایل کړ دوی ګواښ وکړ چې تر هغه به مظاهرو ته دوام ورکوي چې له ترکمنستانه د 1500 کیلو وولټه برېښنا مزید د بامیان ولایت د تیرېدو پریکړه نوي شوې د لاریون تر پایلې د 207 وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی د مظاهره کوونکو تور رد کړ او ویل چې د ملي یووالي حکومت د هیواد متوازن پرمختیا ته ژمن دی د دوشنبه پر ورځ د ولسمشر له دفتره په خبر شوی بیان کې راغلل چې د دې مزي د بامیان پر ځای له سالنګ د تیرولو پریکړه د پخوانی ولسمشر حامد کرزی حکومت کړې و اشرف غنی زیاته کړه چې د دې مسالې څېړلو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده نن په جمهوریت خبرونه کې د دې مظاهرو پر ارزښت اغیز او مخ او له جمهوریت سره د دې پر تړاو خبرې کوو خو لمړی باید د توتاب په نوم د پروژو لند تعارف یا پیژندګلوي وکړو د توتاب په نوم د انرژي پروژه ترکمنستان ازبکستان تاجکستان افغانستان او پاکستان سره تړي ل منځنۍ اسیا څخه د انرژي دوه نورې پروژې چې یو یې کاسا زر نومیږي او بل هغه یې تاپی د هم د منځنۍ اسیا له هیوادونو پیلېږي ل افغانستان تیریږي او ان تر هند ترسي توتاب د برېښنا پروژه ده چې د افغان حکومت له وینا سره سم مزي له سالنګ تیریږي خو په ورستیو کې په کابل کې د هزارګانو تر احتجاج وروسته حکومت د پروژې عملي کول وځنډول او یو کمیټه جوړ کړه چې د هزارګانو تورونه وڅېړي په کابل کې سولې او شخړو مطالعاتو مرکز څېړونکو حکمت الله اعظمي وایي توتاب تاپی او کاسا زر بیلې پروژې دي چې د عملی کولو پر چارو یې لکلون راهیسي سیمایز کار روان دی
د څو پروژې دي یو په دې کې باید مثلا کاسا وګر د کرغیز ناراضي دغه اجازه ورکړې و او ازبکستان د مفت په ازبکستان کې د دې ته ردلو مفت اجازه ورکړی چې هغه به چارجیز نه هغه یو پروژه ده او بل دې دلته سره مکس کړی دی یعنی مسله دا ده چې دلته مکسې ویډیوز ګوره کابل سم برق راځي د دې لارو څخه خاصه 1000 چې دا برق د مرکزي اسیا څخه باید لاړ شي په افغانستان باندې تیر شي پاکستان ته افغانستان په دې کې فقط هغه لاینونو تېرېدلو پیسې دا پر د بانک جهاني پروژو څخه یو پروژه ده چې هغه تمویل کوي او دا باید په څو نقاط په نظر کې ونیول شي تر څو د دې مسیر وټاکل شي او هغه یو مسیر دا دی چې لند وی وخت کم وی او مصرف کم پر راشي نو د دې ټول اشاره په خاص سی وی او بل دا دی چې مثلا دا ټاورونه د برښنا د دې لاینو د پاره چې کوم جوړی راځي په دې ساحه د ختیځ چوره یو سړک موجود وی تر څو خراب شي چې دا ژر جوړ شي نو سکه په بامیانو باندې د خلک مثلا د هزار اورو نه دا غشتنه کوي یا د مر تازه اورات کوي دې دی هغه دغه توګور چې څومره ممکنه ده او هر کال دا 35 څخه تر 50 بلیون ډالر پورې افغانستان ته عاید دی واځي د ترانسمټ د لاین چې تر څو پورې اجازه ورکړي دا تیری
اعظمي څو ورځې مخکې په کابل کې د هزارګانو مظاهرې ته په کتو وای د توتاب موضوع په لوی لاس سیاسي کړل شو
دلته دا هر شی ډیر سیاسي کیږي یو ډیر کوچنی خبره به هغه سیاسي شي او دې ته څوک نه ګوري چې د دې تر شا لوجیک څومره دی او یا استدلال څومره دی یا ټیکنیکالټي یا تخنیکی مسایل ته بيخي د نظر او تباسي او د اکثره شان پر احساساتو باندې د غیر او د ټول ټاپو مم دغه یو مسله ماته یو خپل یو ډیر مشر ازاره ورونه ته خو هغه ویل چې مور درې درې سو افغاني دا مزدورانو تورکول شتر څو پرې د مظاهره کې ګډون کې شتر څو پرې مش خپل هغه قوت وشي او اته داسې ملک دله چې په دې کې ځینې د پخوانی نظام خلک عملاً پکې کې تحریکي تر څو د دولت چل په یو نو یو نو چیلنج کړی
په کابل کې د سیاسي او قانون شارپو اجمل هوډمن وای د افغانستان له اساسي قانون سره سم هر کس حق لري چې د خپل حقوقونو لپاره غونډي لارینونه مظاهره او احتجاجونه وکړي خو قانون دا هم وایي چې لدې حق باید ناوړه ګټه وانه خسته شي
افغانستان د اساسي قانون لمخه د افغانستان حق لري چې د خپل سولېزو او مشروع مقاصد او حقوقونو لپاره لارین وکړي او په غونډه کې ګډون وکړي دا د خلکو اساسي حق دی د حقوقي لحاظ دا یو اساسي حق او اساسي ازادي ده د خلکو او د دین استفاده کیږي هغه څه چې مهم دي د افغانستان اساسي قانون د دې په څنګ کې چې خلکو ته د لارین کولو د غونډو کولو د انتقاد کولو حق ورکړي د دې په څنګ کې تاکید په دې باندې کوي چې هیڅوک حق نه لري چې په اساسي قانون کې لراغلو ازادۍ او حقوقو څخه ناوړه استفاده وکړي د ملي ګټو او ملي منافعو په ضد باندې
هوډمن هم اعظمي تور ته خبره کوي او وای په کابل کې د مظاهره کوونکو عمل ځکه هم سم نه و چې د توتاب پروژه تخنیکی او اقتصادي ده
دا ټول مظاهره کوي فولا دلته خلک یا کوم کسان سره وتلی وي وي په لارین کې پر مشتری پروژې غوښتنه کوله چې ګنې هغه د دې سیمې نه باید تیر شي د مشخص سیمې نه باید تیر شي ځینې مسایل چې دي هغه ډېر تخنیکي دي یعنی ځینې اقتصادي پر مشتری پروژې چې دي هغه سره باید سیاسي برخورد ونه شي هغه تخنیکي دي هغه کوم څېړنې او ارزونې چې د حکومت د مسؤلو د خلکو لپاره کوي باید هغه واوري شي او که چېرې هغه سمې وي او د قانون په اساس باندې برابر وي او هغه تخنیکي ارزونه چې کوم شوی دغه اقتصادي او د پراختیايي لحاظ باندې د خلکو د ولس په ګټه وي باید هغه ومنل شي
اجمل هوډمن وايي مظاهرې او ولسي پاڅونونه تل جمهوریت ته ګټه رسوي او جمهوري ارزښتونه پیاوړي کوي خو سیاسي ګوندونه او ډلې باید د خلکو له احساساتو ناسمه ګټه وانخلي
جمهوري حقوق له ځای دی ولسواکي د حقوق په لحاظ باندې خلکو ته دا حق ثابت کړي په قوانینو کې اما کوم سیاسي ګوندونه یا سیاسي پارټي چې دي بس دا دې حق نه څنګه استفاده کوي د خلکو له احساساتو څنګه استفاده کوي څنګه وړي چې فشار وارد کړي په حکومت باندې او د دې تر شا خپلې شمېرې غوښتنې چې هغه ممکن مشروعونه وسي یا د ملي ګټو سره همغږي نه وي هغه په حکومت باندې دا یو سم حالت نه دی یعنې سیاسي ډلې او سیاسي ګوندونه باید د خپلو خلکو د احساساتو نه او د دوی د باورونو نه باید ناوړه ګټه وانخلي یعنې یا په مظاهرو په لارینو کې داسې مسایل مطرح نه کړي چې هغه
د کابل پونتون حقوق پهنځي استاد ودیر ساپای هم ورته خبره کوي او وای د خپل حق لپاره پاتېدل د ستاینې وړ خبره ده دا وای یوازې په جمهوریت ټولنه نه بلکې په استبدادي ټولنو کې هم باید خلک د خپل حق غوښتنو په مخه پاتي
د خلکو حقوقو لپاره پاتون او پاتېدل په هر صورت سره برحق یو عمل ده کدا په قانون کې د مملکت ورته حق ولري کونه لري په استبدادي رژیمونو کې نام کولس حق ولري او دا جرأت وکي خپل حق د پاره پاتېدل شي مګر خبره دا ده چې اصل حق او ناحق د یو ګروپ یا یو ګروه د خلکو دا باید معلوم شي چې په حق پاڅېدلی دي که په ناحق پاڅېدلی دي، او یا دا تحریک شوي دي او دوی باندې نوم پاڅون دي. د اساسي قانون د افغانستان کې اتباعو ته حق ورکړل شوی چې په مدني توګه په مسالمتآمیزه صورت سره خپلې غوښتنې مطرح کړي، لاریون وکړي، مظاهره وکړي. اما دا چې دوی په منځ کې پخواني بیوروکراتان او اوسني بیوروکراتان د خاص په قومي مسایلو وړاندې کولو باندې غواړي یو نېشنل یا ملي پروژه مخه یې وګرځوي یا خنډ واقع شي، دا بیا په حق نه دي.
حکمت الله اعظمي وایي د هزارګانو وروستۍ مظاهرې په حق به دلیل هغه وخت ورکول کېدای شو چې دوی خپل حق لپاره لاریون کړی وای. اعظمي وای برعکس هغوی پر حکومت تور پورې کړ چې د دوی لسیمو د برېښنا مزي ځکه نه تیروي چې له دوی سره تعصب لري او توپیر ورسره پالي.
ګورې د هزاره ورونو یو دغه دا دی چې زموږ سره تبعیض دی، دوی وایي زموږ درد برق نه دی، برق مو تبعیض دی. یعنی دا په دې معنی چې د دغه د ټوټاپ چې دی وسور ته یادی دا په دې خطر د بامیانو څخه نه تیریږي چون چې هزارګان روی دي. یعنی د دې ادا دا ده، مګر زما په فکر دغه ادا کاملا غلطه ده او دوی د همدغه دپاره تظاهرات کوي چې زموږ سره تبعیض کېږي. مګر زه وایم که حتی دغه د اشرف غني قوم هم ری وای، احمدزي قوم هم په دغه ځای کې وای، بیا به هم اشرف غني یا هر څوک چې په راس کې دی دغه لاین به د دې لارې څخه نه تیرولی چون چې تخنیکي مسایلو کې دا ګټور نه دی افغانستان ته، دا ملي مسایلو ته ګټور نه دی چون چې دوی چې کوم فیصله اخیستې ده هغه د اغه تخنیکی مسائل په نظر کې نیولو سره د سالنګ پر لار کې
هوډمندانه غنی چې ګواکې د کابل مظاهره د یو قام د ټولو ولس استازیتوب کوي. د وای د بیکاری، امنیت او داسې نور مهمو مسالو زد هیڅ کله خلکو لاریونو نه کړ، خو د دې پروژې په اړه اقدام وکړ. د خبره دا هم نه سم ده چې ګواکې له دې مظاهرو سره په ټولو نه کې توکمیز ویش او چاو د لا پراخیږي.
کوم کسان یا کوم سیاسي ډلې یا د مدني ټولنې فعالین یا سیاسي ګوندونه چې دا مسله مطرح کوي چې د ټوټاپ پروژه باید هغه سالنګ د لارې نه ولګېږي، کومه لار چې حکومت غوره کړې ده. هغه د یو قوم پورې مربوط خلک نه دي، هغه د افغانستان بېلابېلو ولایتونو د بېلابېلو ژبو د بېلابېلو سیمو اوسېدونکي دي. یعنی فقط زما غوښتنه دا ده چې رسنۍ دغه مغالطه ونه کړي چې ګنې دا مسله یوازې د پښتنو د هزارګانو منځ کې یوه مسله ده، دا په ملي سطحه باندې یوه مسله ده. صرف یوه سیاسي ډله کېدای شي چې د اقتصادي پروژې نه ممکن سیاسي استفاده کوي دغه مسله مطرح کوي، اما عمومي رګ په افغانستان کې د ټولو ولس دا دی چې برېښنا ده او که نور خدمات او اسانتیاوې دي
د کابل سولې او شخړو مطالعاتو مرکز څېړونکي حکمت الله اعظمي زیاتوي چې په وروستیو کې داسې یو دود جوړ شوی چې خلک یا ځینې ډلې ګڼي چې د مظاهرو له لارې پر حکومت نامشروع کارونه هم مشروع کولی شي چې دا سم کار نه دی.
متاسفانه په اواخرو کې اوس داسې یو نظریه خپره شوې ده چې مظاهرې وکړه کابل سړکان بند کړه هر نو غوښتنې ته دې اماده کېږي، لکه مثلا په انتخاباتو کې چې وشوه ډاکټر صاحب عبدالله کمپ راووتی مشروع شي نامشروع کړي. یعنی دغه یو پرکټیس باندې بدل شي سبب ډېر عادي موضوعات دي، بس هر قوم خپل لکه لشکرکشي او په مدایرو باندې به سړکان بندول شي تر څو پورې حکومت باندې فشار راوړل شي چې خپل نامشروع شي مشروع وګڼل شي. زه د دغه مخالف یم. نور سولامیزه مظاهرې خو د دوی مدني حق دی چې خپل آواز پورته کړي، خپل غوښتنې مطرح کړي.
خو د سیاسي او قانوني چارو پوه اجمل هوډمن زیاتوي په عمومي ډول کوم ظاهرو او لاریونو ته ولیدل شي نو دا ښه پرمختګ دی.
عمومي توګه باندې که موږ دا مقایسه کړو د افغانستان کې یو ښه پرمختګ ځکه دی چې مخکې به غوښتنې یا شرایط چې دي هغه د انتګریزو وسایلو د لارې مطرح کېدلې. نن چې کله خلک راوځي د یو پرمختیایي پروژې په سر باندې هغه د یو لاریون په شکل باندې یو سوله ییزې مبارزې له لارې مطرح کوي، دا په افغانستان کې پرمختګ دی. هغوی له داسې
د کابل پوهنتون حقوقو څانګې استاد د ودیر ساپۍ زیاتوي د افغانستان سیاسي جوړښت داسې دی چې پکې به داسې مظاهرې روانې وي. دی وایي د تعلیم له زیاتېدو پرته سیاسي شعور نه پخېدی شي او نه پراخېدی شي.
جوړښت د افغانستان د فعلي حکومت او ټولنې دغسې راغلی دی چې همدا ډول خبرو ته به سپورټ ورکوي او دننه او بهر نه به حمایه کېږي او تحریکات به ورسره کېږي تر څو چې سیاسي پختګي په ټولنه کې نه وي راغلي، تر څو چې سواد یا لیټریسي دا عام شوی نه وي په ټولنه کې، دا به همدغسې شکل ولري لکه د قبیلوي و قومي و سمتي و ژبني و مذهبي تعصباتو په بنا باندې هر یو به دا رقم خپل ارزوګانې او خواهشات مطرح کوي. که سواد پرسنټیج لوړ وي سیاسي شعور دې سره یو ځای لوړ ځي، او که سواد درجه ټیټه وي
سیاسی شور هم ټیټ دی.
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې مو اوریدل چې د توتاب په نوم د برېښنا تیرولو پروژه تخنیکی ده او اقتصادي ده، او کله چې داسې پروژې جوړیږي نو د چارو متخصصان یې جوړوي او د افغانستان حکومتونو هم دا پروژه له ملي ګټو سره سمه جوړه کړې ده. تاسې واوریدل چې دا تور ناسم دی چې ګواکې د دې پروژې په جوړولو او عملي کولو کې له ځینو قومونو یا توکمونو سره توپیر پالل شوی دی. پوهان وایي د افغانستان له اساسي قانون سره سم مظاهرې، احتجاجونه او لاریونونه د هر چا حق دی، خو کله دې لارې ډلې او فعالان نامشروع غوښتنې مشروع کول غواړي نو دا بیا ښه کار نه دی. البته ولسي پاڅونونه په مجموع کې د جمهوریت ښکارندویي کوي او ډیموکراټیک ارزښتونه یا اقدار پیاوړي کوي. دا و نننۍ خبرونه. راتلونکې اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مو ښه.
جمهوریت
دا مشال ریډیو دا.